سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کليکم خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د افغانستان په لویدیز کې د مې میاشتې له لومړۍ ورهیسې سختو بارانونو او سیلونو نږدې څلوېښت زره کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې او پخوانی ټویټر لیکلي سیلونو ډېر زیانونه کورونو کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولي دي. اوچا وایي که څه هم لا زیانمنو شوو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پرون پر لکس پانی ویلی دی د افغانستان یو شمیر ولایتونه پر اتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت خبره د کابل او هلمند د سیندوزو حوزو په ګډون د پنشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل ولایتونه د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. په دې سیمو کې له خلکو غوښتل شوي دي چې د سیندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو خبره دا پیښه پرون ناوخته د سرپل ښار اړونده لاتي کلي کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا یالت د مردان خار په جلال پولیسي به کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون اته کسان ژوبل شوي دي. د مردان د پولیسو مشر زهیر افریدي ویلي دي له دغه پله سره له وړاندې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تیرېدو پر مهال پرې چاودیدلی دي. په ټپي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د غب خبره ټپیان د درملنې لپاره د مردان روغتون ته انتقال شوي دي. د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه ټنی روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور انتخابات ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پژسکیان او سید جلیلی سیالي کوي. د دې کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې ترلاسه کړې. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی هم له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو خلکو له رایې ورکولو ډډه کړې ده. د ولسمشرۍ لومړۍ دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس د رایو په شرایطو له برابره کسانو څه کم څلوېښت فیصده ګډون کوونکو ګډون کړی و چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه فیصدي ده. د بریتانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له څوارلسو کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده، خو د 1500 معلومو شوو څوکیو له ډلې 379 د کایرل سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړې دي او د بریا لپاره 286 څوکۍ اړینې دي. اوسنی صدراعظم ریشی سوناک چې ګوند یې لویه ماتې خوړلې کارګر ګوند ته یې مبارکي ورکړې ده. د کارګر ګوند مشر تر بریا وروسته خپلې وینا کې وویل چې بدلون اوس پیلېږي او بریتانیا بیرته د کارګری طبقې خدمت ته راولي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام اتم پړاو یا کوارټر فاینل سیالۍ نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه جرمني او اسپانیا ترمنځ افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو پیلېږي. ګټونکی به یې نیمه پایلوبې ته وځي. په بله لوبه کې چې ناوخته پیلېږي، پرتګال له فرانسې سره مخ دی. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توب دوام لري او تمه ده چې پایلوبه د جولای په 14 ترسره شي. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس د ازادۍ راډیو خپرونې 4 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو 3:15 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2:09 وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. نړیوالې زلبیا اندېښنې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو په ځالې بدل نه شي. بل پلوه طالبان وایي دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد وکارول شي. د دې موضوع په تړاو وړاندې درته تفصیل لرو. په ایران او پاکستان کې افغان خبریالان له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. خو بل پلاو پا زرگونه نور افغانان بیا ده هیوادونو تا روان دی.
ملک می در بدر دی، ټول خارج تا روان دی، ټول ایران تا روان دی. ده گزب ده ولسوالی ده کور نسته چه دره و سنوری پا ایران کنی.
بل پلاو بیا پا روزگان که ده کانگو پیخ زیاد شوی امولس ده خدمتولو لنشتوال شکایت کلی.
کلینیکونو که دوایان نشته، دکتران متخصص دکتران نشته. حتی از منگا ولایتی نسایی مریضانی که وانده که ده غول اختلالات ولری وی تاسو لاشوی ده غط مرکز تلاشوی.
ده ده سربیره ده افغانستان ده مسائلو سربیره با ده گواندی ایران تاکن تا هم سر وقت کارکلو نور مطالب مشتا مسیام.
در ده شیبی
ده آزادی رادیو خبری ټولګه.
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي دا ترهګری په ځاله د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونی ګوتریش د پنجشنبه په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان سرمشري زیته په خپلې وینا کې ویل په افغانستان کې داسې سولې او ټولګډونه حکومت اړتیا ده چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونیو ګوتریش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورویشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټولګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټولګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل ملګري ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي وویل د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټولګډونه دی او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنۍ ناستې د تیرې چهارشنبې په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پرون د دې ناستې په ګډه بیانې کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوی او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو یوازینۍ لاره ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. دې ناستې ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي، هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربي اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکي غړیتوب لري، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناستو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. اوس به هم په جرمني کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته تم شو. د جرمني حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د جرمي کړنو وروسته په داسې اقداماتو لاس پورې کړی چې په جرمني کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي. دا چې اوس مهال په دې هیواد کې افغانان په څه وضعیت کې دي، ورزو له دې هیواد راسره افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمي همدا شېبه د ټلیفون په کرخه دی. سلیمي صاحب، ستړی مشې، پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې راته ووایاست په دغې وروستیو کې د جرمني هیواد د رسنۍ و د راپورونو پر بنسټ باندې یو شمېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. هغوی چې په کمپونو کې په تمه دي یا اسناد په پروسس کې دي، څومره اندېښمن دي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. متاسفانه په جرمني کې د وروستیو پیښو له امله ټول هغه افغان کډوال چې دلته خپلو ځوابونو ته په تمه دي او کومې د پناه غوښتنې چې کړي دي هغو ځوابونو ته په تمه دي، متاسفانه ټول په اندېښنه کې دي. او متاسفانه د وروستی خبر او بد خبر د افغانانو لپاره دا و چې هغه کسانو چې د جرمني د حکومت لخوا په دې وروستیو کې اپروولونه جرمنی ته دراتګ ترلاسه کړی او غوی تیم اکثر او تیرات ځوابونه ورکړي دي او خصوصا هغه کسان چې تازه راغلي دي او په
سلیم صاحب ستاسو د معلوماتو په اساس باندې هغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېږي او پکې ښکاري چې یو شمېر افغان کډوال په تیاره کې ناستې بیرته افغانستان ته ځي، معلومه ده چې دغه کډوالو ستونزې څه وي؟ آیا دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي ټولو جرمي کړنې ترسره کړې وي که نه نور څه علتونه هم تر شا وه؟
نه متاسفانه د ډیرو پخوانه ځینې کډوالو چې هغوی په ځینو جرمونو باندې تورن و، اما په افغانستان کې د وضعیت له امله ممکن دا فرصت نه و، او زما معلومات دا دي چې تر اوسه ممکن څوک نه وي ډیپورټ شوي، چیرته داسې څه شوي هم وي نو باید رسنۍ واضح په دې اړه راپور ورکړي. اما متاسفانه په ټویټر کې یو څو دانې عکسونه راوتلي دي چې په هغو باندې زه فکر نه کوم دومره باور تر اوسه پورې سړی وکړلی شي. او په دې وروستیو کې یو ویډیو د په افغاني رسنیو کې راوتلی وه چې یو کس دا ادعا کوله چې زه ډیپورټ شوی یم افغانستان ته، اما در حالی کې چې حکومت تر اوسه په دې اړه باندې قاطع تصمیم نه دی نیولی، تر اوسه هم هغه خبرې د خبرو په سطح په کچه باندې روانې دي، نو دوی دغه پروسه رسما نه ده پیل کړې. ممکن داسې څوک لکه پخواني مجرمین چې وو هغوی ته دا لاره پیدا کړي چې یعنې پخوا یې جرمونه کړي وو، یعنې تورونه پې وو او هغه په ثابت شوي وي، هغسې کسان ممکن ډیپورټ شي او په دوی ته هغه بهانه هم په لاس ورشي. اما د قانون له مخې اوس افغانستان هیواد ته او روسیه سوریه هیواد ته ډیپورټ قانون هم د آلمان په طریقه بند دی، یو تفاهم رامنځته کیږي او وروسته له هغې خلک او مجرمین افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه نو بیا
فکر کوي هغه کسان چې دلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره جرمني ته ورغلي وو، یا هغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې د افغانستان نه راوتي دي په پاکستان یا ایران کې په تمه دي تر څو اسناد پروسس شي، دوی لپاره دا څومره د خطر زنګ ده؟
لکه مخکې چې ما وویل متاسفانه اکثر ته هغوی چې ځواب هم ترلاسه کړی یا تا تر پاکستان پورې هم راوستل شوي دي او ورته ویل شوي دي دا وعده ورکړل شوې ده چې موږ جرمني ته راولو، او تقریبا له یوه کال یو نیم کال څخه په تمه وو. متاسفانه پرون خبر دا و چې هغو کسانو ته رد ځواب ورکړل شوی دی، او د هغوی ټول هغه کسانو ته به وروسته دې نه هم رد ځواب ورکول کېږي چې موږ وعده ورسره کړې وه.
د جرمني حکومت په دې اړه څه توضیحات نه دي ورکړي، ځکه چې دوی خو عموما ویلي وو د بشري حقونو فعالانو د ښځو حقونو فعالانو څوک چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي دوی ته پناه ورکړي، دوی خو همدا کسان دي، ولې اوس دوی ته د رد ځواب ورکړي؟ یعنې د جرمني د حکومت توضیح په دې برخه کې څه ده؟
په وروستیو کې ځینې داسې کسان راغلل یا سفارتونو کې انټرویوګانې ورکړلې چې د هغوی هویت یعنې هغه بکګراوند یې داسې نه و لکه څنګه چې دوی واضح کړی و. یو مسله دغه وه چې بیا یې دغه پروسه د یو څه وخت لپاره تقریبا پنځو شپږو میاشتو لپاره یې وځنډول، او دوی وویل چې دغسې ستونزه یعنې هویتي ستونزه ده، پکې مثلا موږ چې څوک شناسایی کړي دي هغه په واقعیت کې د بشري حقونو فعال نه و، یا په افغانستان کې ژورنالیست نه و، یا همداسې په افغانستان کې ژوند ته خطر نه و. بیا یو پروسه پیل کړله چې له هر چا نه یې انټرویو اخیستل او ډېر دقیق معلومات یې ترې اخیستل. بیا د هغو انټرویوګانو له طریقه یې هم ډېر کسان مترات ځواب ورکړو، او د اوس نو طبیعي ده چې دغه وروستۍ پېکې چې په جرمني کې شوي دي دوی ممکن دا پروسه لا نور هم د انټرویو ته ساتې نه هم سخته کړې وي، او داسې هم نه دي ویلي چې ټول به موږ ردوو.
او په ټوله کې سلیمي صاحب هغه کسان چې واقعا په افغانستان کې په خطر کې دي، د ښځو د حقونو فعالان، بشري فعالان، دوی اندېښنه څومره ده او ساسې ځواب دوی ته څه دی؟ یعنی که دوی وغواړي هغه هویتي مسایلو نه او دغه کوم مراحل چې که څام جرمني سخت کړي دوی ورنه وتلی شي او افغانستان ته بیرته نه ستنېږي؟
که رښتیا ده دغه سې وي چې یو څوک د بشري حقونو فعاله وي او په افغانستان کې ژوند ته خطر وي، او هغه ثبوتونه چې سفارت یا مثلا د جرمني حکومت ترې غواړي هغه وړاندې کړلی شي، زه فکر نه کوم هغوی دې په هغه صورت کې هم منفي ځواب ترلاسه کړي. اما هغه کسان چې ډېره کمه ستونزه ولري یا مثلا سفارت کې په دوی باندې ډېر کم شک پیدا شي، متاسفانه هغوی ته ځوابونه هم ورکړي دي منفي، او ورته ویلي هم دي چې وروسته له نن ورځې څخه ستاسو مصارف هم په غاړه نشو اخستلای، هغه ځکه جرمني حکومت تر اوسه پورې هغوی ته هوټلونه نیولي وو، هغوی ته یې ځای ورکړی وو او د ژوند لګښتونه یې ورکول، او متاسفانه هغوی ته یې ځواب ورکړی دی چې باید له هوټل څخه ووځي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي په جرمني کې میشت افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلمی و چې په جرمني کې د افغانانو د وضعیت په اړه سره وروستي جزئیات شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وای چې پیران او پاکستان کې د افغان خبريالانو نهیلي کوونکې وضعیت دوی خوشینی کړی دی. ورزوه به د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان IGSO په ایران او پاکستان کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبريالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډېر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د IGSO په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبريالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو، د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبريالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دا سازمان وایي چې له بده مرغه دا خبريالان د افغانستان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبريالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیک د دې بهیر د ځنډېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هوداد یو له هغو خبريالانو دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبريالان دي، او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزه لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ، او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزه ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځ تر بلې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې موږ د خبريالانو ایستلو کې پوره همکاري کوو یا هم وعدې کړي دي، تر اوسه لا هم یوه وعده موږ نه ده لیدلې چې عملي شوي. فرانسې هیواد همداسې و، همداسې د جرمني هیواد و، کاناډا و، تر اوسه پورې زموږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبريالانو دغه ستونزه مني.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب مشته. خو به ګوندی ایران ته ورشونن. په ایران کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي، دا چې کاندیدان پکې څوک دي له نوریاس نوري جزئیات اورو.
نن په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون پاته وشتمه هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد، یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50.1 خپلې کړي او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو، اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلاری او د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالي شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنهي د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2008 تر 2014 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله، او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی له لویدي سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅ کله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې، د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. ده غسیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس دی ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خاغلی پزشکان په ایران کې په زور د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او له لویدیځ سره د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنهیي تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهیی چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې وروستۍ خبره کوي، نن د رایې ورکولو د بهیر د پیل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رایې ورکولو په ګرځنده څنګه کې خپله رایه وکاروله. خامنهیی وویل چې معلومات یې ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پرتله په دې پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د ده په خبره خدای دې وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9% ښودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنهیی د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنهیی د جولای په دریمه خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنله چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی، خو دا یې رد کړ چې د رایه ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشری انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مئی میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سویل کې اورزګان ته ورزو د اورزګان یو شمیر ولسوالۍ او سیدونکو د پرمختیاي پروژو وختونه کوي. ورزو له دې ولایت نه په دې راپور کې نور څه زیات اورو.
په اورزګان ولایت کې د یو شمیر لیرو پروتو ولسوالۍ او سیدونکو او قومي مخور وای چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیا او د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وای په ځانګړي ډول چارچینې، چنارتو، خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره له انکشافي پروژو محرومې پاتې دي. د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکي تر اوسه د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
موږ د ګیزاب ولسوالۍ لوستون د میلار ده چې ډېر لارې دره ده، هغه سیلابو خراب کړې ده. زموږ په ګیزاب ولسوالۍ کې درې ولي دي، دغه ولي شاید آیتان هم راغلي دي در نظر به ښیلی. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولي را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در به دره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د ګیزاب د ولسوالۍ د کور نسته چې درې څلور په ایران کې نه وي، ایران ته روان دي، په څه اسیت روان دي، کار او شغل نسته دلته چې وایي.
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو د ژوند لګړو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لوی لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشتی حساب دي.
سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خراب دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه یې را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګیله مندې وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول سوي دي.
سړکان وفردان هم نه دي چې د مټرګاټې د چلولو لار نسته، پکې کې چې مټرګاټ سړی پر وچه.
د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ورته ستونزو یادونه کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د روغتیا، سړکونو او ښوونځیو لپاره د ودانۍ د جوړولو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. هڅه موکړه چې په دیاړه په روزګان ولایت کې د ځایي طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لپر لپسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. روزګان ولایت کې شپږ ولسوالۍ لري، یوازې چوری ولسوالۍ ته غځېدلې سړکې کې رسوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د زیاتېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تر اندېښنو وروسته د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. کندز، بغلان، تخار او بدخشان هغه ولایتونه دي چې اوسېدونکي وایي دغه ناروغۍ پکې خپره شوې. له سیمې تفصیل په دې راپور کې.
مریض اوریم کوکوی میشه، مریض اوریم میگه که کانګو سا کانګو میگم. بلیا
د تخار ولایت د مرکز تعلقان خار اوسېدونکي سیف الله وو. سیف الله وای د اختر په ورځو کې ترته سرخوګی او شدید تبه پیدا شوه او درملنې لپاره د کندوز انتانی 500 بستریز روغتون ته راوړی وو. اوس ډاکټران ورته ویلي په کانګو ناروغي اخته دی.
مریض اوریم کوکوی میشه، مریض اوریم میگه که کانګو سا کانګو میگم.
کاکا می یو ناڅاپی ناروغ شو، به می د کندوز انتانی روغتون تراور، اوس بستر دی. ډاکټران وایي چې پر کانګو ویروس سخته شوه دی. زه پر نور خلکو غږ کوم چې د ډاکټرانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د کانګو پر ناروغي یخت نشي.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ د وستونکې 40 کلن محمد فیاض بیا 14 کلن زوی پر کانګو ناروغي اخته دی.
مګر ما یک مریض داشتم، بچاکم بود که مشکل کانګو داشت. تشخیص
زوی می پر کانګو ناروغي اخته شوه او به می د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته انتقال کړ. اوس دلته پر روغتون کې بستر دی. موږ د روغتي کارکونکو له خدمتونو راضي یو.
50 کلن محمد خان چې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وستونکې دی، د کور یو ښځینه غړې خورې په کانګو ناروغي اخته شوه چې د هم د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته راوستده.
اوس ما خور مریضه ده، وضعیت د مریض دا دی چې مریض بیخي په اخر دغه ووت، ان شاء الله ووت سیاست ډېر سم دی. دلته بستر د اوس ډاکټران ډېر ښه تداوی، ښه خدمت کوي، ښه دوا کوي، ښه بس جدید بس ولاړ دی. مریض ته ولاړ دی، بس دا تکلیفونه ټول ګوري. سانه په سانه کې دوی دغه دوا تبادله کوي، بس دوا کوي، خدمت ډېر ښه خدمت کوي، ډېر ښه خدمت کوي.
مخکې تر دې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي په کانګو ناروغي اخته شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په ټول افغانستان کې څومره کسان په کانګو ناروغي اخته دي او په کومو ولایتونو کې دا ناروغي خپره ده، د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې رسنیو ته یو لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دغې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. د ولایتونو سیمه ییزو روغتیایي طالب چارواکو هم د شمیرو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورنه کړل، خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله حکمت وایي چې په دغه ولایت کې 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. نوموړي په یاد ولایت کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او د مخنیوي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د کانګو د مبارزې دپاره الحمدلله مونږ کاملا تدابیر لرو. خلکو ته مو عام ولس ته آګاهي عامه مو ورکړې. د ریاست محترم زراعت سره په همانګۍ باندې دوا پاشي صورت نیولې ده د ټولو خلکو، تبیله خانې او حیوانات.
روغتیا پالان وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او ناس ناسی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي. دوی ټینګار کوي که دا علایم په چا کې لیدل کیږي باید ژر تر ژره روغتون ته انتقال شي. د کندوز د انتانی 500 بستریز روغتون امیر ډاکټر قیام الدین صافی د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تعداد واقعات در کانگو زیاد شویدی نظر به مخکی باندې ځکه دی حیوانات عمل تماس په وخی ده او هر حیوانات چې په کانگو باندې مبتلا وي خصوصا د وخت قربانیو کې چې لوی اخترو زیات واقعات او دی عمل چې ده کنه یا شنه چې موږ تاسو ورته دی دی چې چلنه حیوان مریض او حیوان مریض انسان ته انتقال کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم مخکی ویلی وو چې په افغانستان کې د کریمیا کانگو ویني بهون کې تبې ناروغي په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څنګه د خبرګولی په شپږویشتمه له لوی اختر مخکې په یو اطلاعیه کې له خلکو غوښتي وو چې د کانگو تبې د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي.
دا خبرونه دویمې نیمای ته راورسېدو. په دویمې نیمای کې درته د آزادۍ میلمه د مرکو ځانګړی پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته.